پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنې خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستوی جزئیاتو تاسو خبرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس وای شاوخوا زر موټره په دې لوی اورلګیدنه کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشې کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي ورتو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورل دي شاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللی دی طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دی ورکړل شوی چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی وو تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دادی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي دا غلای هله مخې چې د ایران پارلمان پر اوسه شکل تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده ویل دي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي ل ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوسټه خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریستن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت لمرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې ایزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي شاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شای ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
<تص-> خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه حل تول ولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوي دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
سیمیاو نړۍ له مهمو راپورونو همدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه ورستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلی دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمیرې په تیرو دریو ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو دلیل فساد بللی، خو ډیر جزئیات د څېړنو په پایلو پورې تړلې دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
نو بیا څنګه چې هم په هرات کې د ورستي اور لګیدنې په اړه باندې همدا اوس دوه پلاوی د څېړنو په جزئیاتو باندې بوخت دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورونا چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمې کتلې څو چیرې چې پیښه څه ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دی لپاره ګمارل شوی چې معلومات دي چې پیښې مالی زیان څومره ده. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اور لګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درېو ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ذوب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 تانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و، 320 د تیلو، 320 بیا د نورو توکو څخه اوستل. داسې تانکر دي چې بېخي ذوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي جوړي. همدا ډول په دې پیښه کې د زیان کچا له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بل خو بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه تبصره کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. دې وزارت خبرداري هم ورکړې ده چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه پسې چلند به وسره. چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسانو د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د لګیدلې اور څخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګرو موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګرو بیا له مالیاتو د فرار حتی کړي ده، او ځین نورو بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی مالونه ترې ښکته کړي او وروسته له هغې موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 کې اور ولګېد. او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې لګاو څخه ډکو 14 وه.
ډیره مننه کوم. مننه. د هرات د اسلام کلا د بندر د اور لګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زر پورې موټر یې سوځیدلی دی او تخریب شوی دی. میلیونونه ډالر تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي ل لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغه شورا ویان محمد هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هواره کړي. صرافانو خبرداري ورکړه تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسېو کې د صرافانو او د پیسو د خدماتو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې لمخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کیږي. هغه څه چې صرافانی خپل امکاناتو ته پکتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه غبرګون هم واخلو خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورزګان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورزګان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پراختیا پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قورې جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلی خیری وویل په 1999 المریز کال کې دوی 1230 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورزګان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښتاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایلا کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی. هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونه عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایت کرنه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نه خبللې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډیر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
آزادی رادیو ته غوږی است. همدارنګ کولای شئ د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. لوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال په ډاډه زړه شي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بده کې ټول بچي غو کې برخه واخلي، جهاد وکړي، همکاري وکړي، دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به شي، مثال په ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغه ورځ راهیسي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي، نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بدغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. شپوره ده چې امنیت ثاني نه توګه مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چی نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارانو کاروبار خي امنیت پر ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنۍ ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو ځنګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د خې همغږي پر مست کول او د ګډ کار کول فضا را مست کړی دا او حسد ده چې هغه تر هغه چې دوی په خار کې د شمو کړنو هدف لري د دې مخنیوي وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراوند لرو ورسوالي کې دوی پر شبي دي د مخامخ جګړې ته ورماده نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه ځبري دونه کې چې ان شاء الله د دې مخنیوي به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې لمخي جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړی ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خامنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو بلخ ته. په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوه ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایه د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړي. په شمازون کې د نایه دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم د شمال افغانستان خبرنگارا معصوم نیست. ما
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسؤل نه دي او موږ وینو چې د ښار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسؤل هدف ګرځي. دا مسأله خپله خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نوی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایق نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 50 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است. اما
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه کمانډانی او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. یاد ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنی قمندانې ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازی کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښې اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، مسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا پرې په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبوعاتي څنګه سره شریک کړه، خو تر دمه مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوی دی. د ویلو ده سره لدی چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خود طالبان وړلې یو بیان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د ملکی وګړو هدف ګرځول د غوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې مخه په 2006 میلادي کال کې افغانستان د آزاد رسنیو د لرلو لپاره د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 1.8 هیوادونو ترمنځ 1.2 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کیږي.
800 پلس پانی له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکای ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوحې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کیږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کیږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبې او بله ورځ پنجشنبې ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کیږي چې په تیرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکارۍ مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتر مزل کوو او زود ولایت مرکزی شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی چې لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید د ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګلدین تاسو سره په تماس کې مدمن درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د غزه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختیات او دات او دات یو تذکیره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ کوي کوټ او سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ را تکوي دا قشان دي لار غواړو که خپل دې کدي په لوري چا په کور دې د شادي په لوري چا په خپل ونی شادي په لوري دغه کوم رو نارو تګ را تک زمينه مونږ ته ډیره سخته ده. مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډور ته مونږ درخواست کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقو نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لاندو خبرونو وروسته خو لمړی اوس یو دمه لرو لانډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. همدارنګه کای یو ایس او انډراید ټلیفونونه لرئ نو د ازادي رادیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفاتو باندې د ازادي رادیو غږیزه برخه اوریدل شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.